او په لندو څپو ول سره شپږ سوه پنځه اتیا ول سره شپږ سوه اویا پنځل سره شپږ سوه اتیا پنځل سره نوي دول سره یو سلو څلوېښت کیلو هرتز همداراز په شپاړس نولس او پنځه ویشت مترو اوریدای شي. همداراز هیله ده نوي قدرمنو دوستانو چې د ازادۍ راډیو خپرونې د ازادۍ راډیو د اوري په لومړۍ نیټه د نوي د کار شخصیت تاسو ته درپیژني. همدا اوس مو رپورټ ترلاسه کړی چې په هلمند کې یوه چاودنه شوې ده. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره په دې اړه اړیکې ټینګې کړو. وړاندې مو په خبرونو کې واورېدل چې دوه ځانوژونکي نن په همدې ولایت کې د مخته تر دې چې ځانوژونکي حمله وکړي نیول شوي، خو داسې ښکاري چې اوس یوه بله ځانوژونکي حمله هلته شوې ده. زموږ خبریال محمد الیاس دایی د ټلیفون په لیک راسره ده. دایی صاحب، سلام علیکم. بنی وکی که د پیخ پاړه وایس چې دا چودنه څنګه یو چودنه و یا زنورجن کې وک موټر بم چودنه په اړه معلومات راکې.
سلام علیکم تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ولنه چې دا چودنه نه ده، دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي و. سهار مهال تقریبا لس بجې دی د مرکز لشکرګاه په سړک کې د آی آر ډی یا وزارت موسی منځ ته داخل شو. البته دوی ډېر مجهز وه، د رخشین موټرسایکل په واسطه او د ترڅنګ جناح هم ورسره وه. دغه په واسطه وڅونېدل چې د آی آر ډي دیوالونه باندې واوړي وسې که داخل شي. چین پولیسو او اردو د ترڅنګ بهرني ځواکونو سیمه ژر کلا بند کړه. نو په زرد تقریبا شل دقیقو کې وتوانېدل چې ځانمرګي برید کوونکي بریدي چې خپله درته ورسېږي له منځه یوسي. خو موږ ته اوس د لشکرګاه ښار د عاجلو واقعاتو پر روغتون یوه نرس راته وویل چې په دې میسه کې یو تن بهرنی په سر سطحي زخمي شوی دی چې وکړه دونه دومره کوي نه دی. او د تر څنګ یوه بله کارکوونکي افغان کارکوونکي ښځینه هم په نس کې ټپي شوې ده. البته د هلمند والي ویاند البته د هلمند د والي مرستیال د ستر ملکوال هم د پیښې ځای کې ویل چې وړاندې تر دې د دې پیښې په اړه خبر درلود او د دوی ځواکونه د تیارسي په حال کې وه.
ساسخه ډیر زیاته مننه قدرمنو دوستانو. الیاس دایی و چې موږ ته یې په هلمند کې د دوو ځانوژونکو د نیول کېدو خبر راکړ چې ویلې مخته تر چې د حمله وکړي پولیسو دوی په دوی باندې ډزې کړې. خو موږ ته له ټلیفوني تماس څخه داسې زموږ تخنیکي همکار پوه شوی و چې هلته یوه ځانوژونکې حمله ده. په دې هیله چې زموږ معذرت ومني، اوس هم تاسې رابولم چې د کور کلي اونیس پروګرام واورئ.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو.
ګران اوریدونکو سلامونه، نور محمد لاهویم ستاسو خبرونه وړاندې کوم. د کور کلی د خبرونه مو په کابل او ځینو ولایتونو کې د طلاق او تفریق د زیاتوالي په اړه خبرو اترو ته ځانګړې کړې ده. په دې لاره چې تر پایا مو ملتیا وکړي. ګرانو اوریدونکو، د رپورټونو له مخې د افغانستان په مرکز کابل او یو شمیر ولایتونو کې د طلاق او تفریق په قضیو کې زیاتوالی راغلی. د تیرو کلونو را په دیخوا په مرکز او ځینو ولایتونو کې د طلاق یو سلو څوارلس قضیې ثبت شوې دي، چې له دې جملې څخه په کندز کې اته څلوېښت او په هرات کې په سلو کې څلوېښت زیاتوالی راغلی دی. د ښځو د چارو یو کارپو محمد اسحاق هاشمی په دې اکله داسې وایي:
سکال مونږ د طلاق قضیه په مرکز کې یولس یالس قضیه لرو، او ولایتو کې هم چنان یو سل څوارلس یا یو سل دیارلس په دې حدوداتو کې لرو. مګر هم په تیر کال تقریبا په ولایتو کې یو سل دو څلوېښت قضیه د طلاقو، او هم چنان په مرکز کې نه پنځوس یا شپېته قضیه د طلاق واقع شوی و.
د بشری حقونو د خپلواک کمیسون د خزو د سانګې مسؤله انارکلی بیا په هیواد کې د طلاق او د تفریق د اندازې د زیاتېدو عوامل جبري ودونه او د خزو له رضایت پرته د هغو نورو کسانو ته ودول او تاوتریخوالی بولي او وایي
هغه ودونه چې د قانوني سن یو څوک نه وي رسېدلی هغه وخت کېږي چې هغوی ژوند کې سازګار نه وي طلاق ته منجر شي یو انسان د بل انسان په بدل واقع نه شي د مدني قانون نه شپیتم ماده په اساس دواړه طرف ته لایده مهر دین شي کله چې یو ښځه دادخواهي وکړي یا خپل ستونزه یو قانوني ارګانونو ته مراجعه وکړي خپل ستونزه د بیان کړي هغه حالت هم باعث کېږي چې د دوی ژوند ترمنځ خراب شي او دا دلیل کېدای نه شي د دې په خاطر کله چې زموږ حق نقصیږي د قانوني لحاظ نه دا زموږ وظیفه ده چې موږ دادخواهي وکړو او خپل حق وغواړو د قانوني لحاظ نه
د کابل اوسیدونکو اسدالله وایي کچېرې هلک او نجلۍ یو بل ته په خوښۍ او رضایت واده شي نو کله هم د دوی ترمنځ د طلاق مسأله نه رامنځته کیږي
بیا که چیرې کوم میړه او ښځه په خپل ژوند کې دې طلاق مسلې ته رسیږي نو باید دوی یو د بل خبرې وزغمي یعنې په کور کې هر څه پیښیږي د میړه او ښځې تر مابین هره خبره هره مسله منځته راځي لومړی باید ښځه کوشش وکړي چې ځکه ښځه د کور جوړوونکې ده هغه باید تر خپل اخري حده پورې کوشش وکړي چې هغه خپل د خاوند کومه ګزاره د هغو کوم رویه باندې خپل ځان عیار کړي
د کابل د سید جمال الدین د دارالمعلمین محصل صورت میں بیا په هر حالت کې د ښځې او میړه ترمنځ د طلاق له رامنځته کېدو سره مخالف دی دی وایي له میړه څخه د ښځې په جلا کېدو سره ډېرې بدبختۍ رامنځته کېږي تر ټولو مهمه د دوی د اولادونو مسأله او د هغوی د سرنوشت خبره ده چې باید ډېر پام ورته وشي
دغه اولاد د نگاه د اسلام نه د خاوند ته رسېږي کله چې د خاوند ته رسېږي دغه ماشوم چې کله یو مرحله طی کوي د زندګي په مور یادېږي ورته د مور هم خپل اولاد یادېږي خپل دغه ماشوم د خپل د مور له تربیې نه یعنې له خپل روزنې نه لرې پاتې کېږي همدغه سبب ده چې دغه ماشوم د خپل په زندګۍ کې ناکام وي د اولاد سرنوشت نه ټاکل کېږي
محمد کبیر وایي کله چې یو نجلۍ یو سپین ګیري ته ودېږي هغه مجبوره ده چې خپل ځان ورڅخه خلاص کړي او که نه نو مجبوره ده چې خپل ټول عمر ورسره په غم او درد کې تیر کړي
مثلا یوه ښځه یې ځوانه ښځه یو سپین ګیري نفر ته ورکول کېږي ځکه چې پیسو په مقابل کې دا پلار غواړي چې پیسې لاسته راوړي او دا ښځه ورکړي یو سپین ګیري په یو صورت کې دا طلاق صحیح ده چې دا یې باید ورکړي دا ښځه ځکه دا سپین ګیري نشي کولی چې د ښځې خواهشات پوره کړي ډېرې داسې خلک شته چې هغه د دوی سره خوښه نه وي د میړو د ښځې خوښه نه یې خو دوی په زور باندې دا واده سره کوي د دوی دواړو ترمنځ په یو صورت کې هم کېدای شي دوی دا ښځه راولاړه شي او له خپل میړه څخه طلاق واخیست
رابعه بارکزی وایي ښځې او میړه ته په کار دي چې د یو بل په وړاندې له زغم او ګذشت نه کار واخلي داسې دې نه کوي چې په مازې خبرې له یو بل څخه بیل شي
طلاق یو ډېره بده خبره ده چې خدای دې هېڅ د هیچا په لمن کې د طلاق لکه ونه پرېږدي او خو ښځه باید تل حوصله وکړي میړه خو میړه هم باید حوصله وکړي که کوم خطا اشتباه د میړه نه وشو باید ښځه حوصله وکړي تعامل وکړي او که د ښځې نه کوم خطا اشتباه شو بیا میړه باید تعامل وکړي
د افغانستان ګڼ خلک په دې هکله بېلابېل نظرونه لري خو اکثر یې په دې باور دي چې د ښځې او میړه ترمنځ دې طلاق رامنځته نه شي خو ځینې وخت لیدل شوي چې کومو میړونو چې ښځو ته طلاق نه دی ورکړی د هغو میرمنو په خودکشي او یا ځان وژنې لاس پورې کړی یو شمیر خلک بیا ښځو ته طلاق ورکول د ځان شرم او پیغور کړي دوی ښځه وژني خو طلاق نه ورکوي دینی عالم استاد ولی محمد سرور وایی کله چې د ښځې او میړه ترمنځ مشکلات هغه حد ته ورسیږي چې نور د حل لاره موجوده نه وي نو په دې صورت کې دوی کولی شي د مصلحت په اساس له یو بل څخه بیل شي
رسول الله صلی الله علیه وسلم وایی چې ابغض الحلال عند الله الطلاق حلال ډیر دی او ابغض الحلال یعنی هغه حلال چې د خدای حلال لګرځولی ده اما نه خوښیږي یعنی بغض ده ورته هغه طلاق ده اما دا په اساس د یو مصلحت سره چې د ښځې او د میړه ترمنځ مشکلات دې حد ته ورسیږي چې نور د حل لارې نه وي په هغه صورت کې بیا الله عز وجل د خزی و د میړه د انفصال او د بلتون په خاطر بیا طلاق ورته روا کړی ده، او خدای پاک وایي چې طلاق مرتان فامساکم بمعروف و تصریحم به احسان، چې طلاق دوه ځلته ورکول کیږي، او که چیرې طلاق واقع شو نو بیا په ډېرې ښېګڼې سره او په ډېرې خوبۍ سره او په ډېر یعنی مینه او محبت سره باید چې تصریح منځ ته راشي، یعنی هغه وروسته کوم مشکلات د ښځې او د مېړه تر منځ نه وي، انتقام او غچ اخیستنه نه وي، او یو بل نه جدا شي، هغه خپله لاره ونیسي او دوی دا خپله لاره.
په پارلمان کې د ښځو د کمیسیون غړی هوا عالم نورستانی وایي د ښځو د کمیسیون لخوا تر اوسه په دې باب کومه طرحه نه ده وړاندې شوې چې په هکله یې تصمیم ونیول شي، خو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د هغه قانون له مخې چې د ولسمشر لخوا توشیح شوی او په نږدې وختو کې به رسمي جریده کې چاپ شي، په دې اړوند ښځو ته ډېرې اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي.
دې قانون کې ډېر سهولتونه او ډېرې اسانتیاوې د مېرمنو لپاره رامنځته شي چې په هغې له نگاه نه یوه هم د طلاق مسله ده، ځکه چې تاسو پوهیږي چې د زموږ ټولنه او اسلامي ټولنه ده، دا حق میرمنو ته نه ده ورکړ شوی، خو په دې قانون کې لږ ذره قانوني اسانتیاوې رامنځته شوي دي که یو ښځې باندې مثال د هغه میړه د هغه نفقه نه ورکوي او ماغه زوروي او په اصطلاح عامې په خپل قمیمیت کې ساتي او ما د هغې ته نفقه نه ورکوي، نو دلته به اسانتیاوې رامنځته شوي چې د هغې مشکلاتو په اساس دا وکولی شي خپل طلاق واخلي، یا دا چې بې ځایه وهل کیږي یا رټل کیږي یا مثال د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هم لږ سهولت ورته شته چې دا د معاجه دلایلو په وړاندې کولو سره محکمې ته خپل طلاق واخلي، او انشاءالله د دغه قانون په نافذېدو سره به ډېرې نورې اسانتیاوې هم په دې قانون کې شته دي مېرمنو ته به رامنځته شي.
کارپوهان وایي کورنیو ته پکار دی چې دغه ټکي ته له اوله متوجه واوسي، دوی باید د خپلو اولادونو د ګډ ژوند مزې له هغه چا سره ټینګ کړي چې د هغو ورسره پوره توافق وي، او که چیرې دا کار وکړ نو بیا دې ټکي ته د کوژدې یا نامزادي په وخت کې ډېر پام وکړي. نامزادي د هلک او نجلۍ ترمنځ یوه آزمایشي دوره ده، په دغه دوره کې هلک او نجلۍ باید یو بل ښه وپېژني، کله چې په دې وپوهېدل چې په واده سره یې راتلونکي مشکلات زیاتېږي او بیا خبره طلاق او تفریق ته رسېږي، نو ښه دا ده چې له یو بله څخه بیل او نامزادي فسخه کړي، چې د دوی په دې کار سره کېدی شي په راتلونکي ژوند کې د طلاق او دې ته ورته نورې ستونزې او پیښې رامنځته نه شي. قدرمن اوریدونکو، اوس د خپرونې د تمثیلي ټوټې وار دی چې زموږ د تمثیل د برخې همکارانو ستاره امینی، رنا هیواد او صادق سپین غرب کې برخه اخیستې.
خوري دا چای دې درواخله، ته پیږې چې ما دې څه لپاره راغوښتې؟
نه پوهېږم چې څه لپاره دې راغوښتې. ما
دې لپاره مې راغوښتې چې دلته